ستړي مشي وخت په کابل کې شپږ بجې شوې. له ازادي رادیو نه روانې نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګري عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ګڼو نورو موضوعاتو تر څنګ اوري چې د کابل په تایمنی سیمه کې د شهیدو نه په منځونکو ځانمرګ برید شوی چې لسګونو تنو ته پکې مرګ شوبله وختی ده. بلخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د شهیدو نه د منځونو پر مهال وایي ډزې او خپل سری غندلې دي. په یو بل راپور کې بیا وري چې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق حکومت د راتلونکو انتخاباتو په مهندسي کولو تورن کړی دی. خو له دې هر څه د مخه احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د لسګونو غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د میدان وردګو چارواکي تاییدوي چې په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات اوښتي دي. او د سوریې د ادلب ښار اوسیدونکي او مرستندوی ټولنې وایي چې د سوریې جنګي جټ الوتکو پر دې ښار درنې بمبارۍ کړي دي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د لسګونو غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د نیولو خبر ورکوي. دا کسان د پخوانی نظار شورا د مشر احمد شاه مسعود د تلین په مناسبت چې د شهید د ورځې په نوم هم منزل کیږي نن د وږي یا سمبلې په اتلسمه د موټرو له کاروانونو د مجاهدینو د واکمنۍ د محل له بیرغونو او وسلو سره د نورو کلونو په شان د ښار واټونو ته راوتلی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د دې کسانو په هوایي ډزو د کابل ښار دیارلس اوسیدونکي ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې په هغه انتحاري حمله کې چې د کابل ښار په تایمنی سیمه کې د دې غیر مسؤولو وسلوالو پر کاروان وشوه یو شمیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د مسعود د تلین په مناسبت نن د جمعیت د پلویانو او چارواکو په ګډون په کابل کې یوه لویه غونډه هم جوړه شوه. د میدان وردګو چارواکي تاییدوي چې په دایمرداد ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې امنیت قومندان او لس نور سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د میدان وردګو ولایت د ولي ویان عبدالرحمن منګل ازادۍ راډیو ته وویل د سرتیري او د ولسوالۍ امنیت قومندان هغه مهال ووژل شول چې طالبانو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر مرکز ډله ییزه حمله وکړه. ښاغلی منګل زیاته کړه چې اوس هم جګړه روانه ده او په ترڅ کې د 500 په شاوخوا کې وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو نن په یو خبر پانه کې ویل چې دوی په دایمرداد ولسوالۍ کې ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې. د ملي امنیت اداره وایي سرتیرو یو تن چې په کابل ښار کې د انتحاري حملې پلان یې درلود نیولی دی. رسنیو د کابل د ملي امنیت د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې مشکوک کس هدف ته له رسېدو مخکې په ډزو وویشتل شو او له چاودېدونکو موادو ډک واسکټي خونسا شو. چارواکي وایي چې دا کس ټپي شوی دی او اوس د ملي امنیت په روغتون کې تر علاج لاندې دی. د سولې ولسی حرکت وایي چې د دوی یو ملګری عبدالملک همدرد په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادۍ راډیو ته وویل همدرد نن سهار لس بجې د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ په مرکز کې په موټر ووهل شو. لاس سر او ملا یې ټپي شوي دي. وطن دوست زیاتوي چې دا کار همدی و.
عبدالملک همدرد په یو کرولاډو له موټر ووهل شو. موټر وتښتېد او پیښه قصدي بڼه لرله ځکه چې که چېر وطنه وایي موټر باید رېدلی وایي. موټر وتښتېدی بیا موږ پولیس ته اطلاع ورکړه.
د سولې د ولسی حرکت ویاند وایي چې همدرد اوس مهال د بلخ په حوزوي روغتون کې بستر او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سوریې د ادلب ولایت اوسیدونکي او مرستندوی ټولنې وایي چې د سوریې جنگي جټ الوتکو هلته درنې بمباري پیل کړي. پر ادلب چې د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې وروستی لوی ښار دی د حملې وروسته له هغه پیلېږي چې په تهران کې د ایران روسیې او ترکیې د ولسمشرانو غونډه په دې ولایت کې د اوربند په موافقه کې پاتې راغله. د ښار اوسیدونکي او د مرستندویو ټولنو کارکوونکي وایي چې د سوریې پوځ د ادلب د جنوب پر الحبیت او عابدین کلیو او نورو سیمو بیرالی بمونه غورځولی دي. د سوریې پوځ له بیرالی بمونو د کارخستو تورونه ردوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو څیړونکو د دولتي ځواکونو لخوا له دې بمونو د کارخستو موارد مستند کړي دي. ویل کېږي د روسیې جټ جنگي الوتکو هم په شمالي ولایت حما کې د حملو په لړ کې پر دوو کلیو هوایي حملې کړي دي. د ایران د یوې کوردپلوي ډلې لږ تر لږه یولس غړي نن د عراق په کردستان کې د توغندیو په هغه حمله کې وژل شوي چې ایران د هغې د ترسره کولو ادعا کړې ده. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس فارس نیوز د راپور له مخې د عراق په شمال کې د ایران د کردستان د ډیموکراتیک ګوند پر غړو د یوې ورځې مخکې حملې مسؤلیت د ایران سپای پاسداران ځواک نن په یو بیان کې ومنه او ویل د دې ډلې د غونډو او روزنې مرکزونه د او لانډ واټن ویشتونکو کتیوشا ډوله روسي توغندیو په وسیله په نښه کړل. د کوی سنجاق ښار د روغتون مشر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دی چې په دې حمله کې د ایران د کردستان د ډیموکراتیک ګوند یولس غړي وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. او د روسي خلکو نن په داسې حال کې په صحاوي او سیمه ایزو انتخاباتو کې رای ورکړي چې د تقاعد د لازمي عمر د لوړولو لپاره د حکومت پلان خلک ناراضه کړي دي. د پلازمینې مسکو په ګډون د روسیې له 15 څخه د 21 اداري واحدونو د مشرانو د غوره کولو لپاره د رای ورکولو مرکزونه سهار پرانستل شول. د څو نظر پوښتنو له مخې په سلو کې نږدې نوي خلکو د ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې نوښت سره مخالفت کړی دی. د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني د ټول هیواد په کچه د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو له طرحې سره مخالفت کړی او د اعتراضونو ته غوښتنه یې کړې ده.
خبرنامه ول ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د کابل په تایمنی سیمه کې د شهیدونې د منځونکو پر کاروان ځانمرګي برید لزګونو تنو ته مرګ شو بلاړولې.
نن د غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې د کابل ښار څلورمې امنیتي حوزې اړوند تایمنی په څلورلاره کې ځانمرګي بریدګر کوم کاروان چې په نښه کړ په ترڅ کې تر اوسه پورې زموږ د راپور له مخې و تنه وژل شوي دي او له 100 ټپیان دي.
د شهیدونو د منځلو په اړه مو د جمعیت ګوند غړي او د مشان جرګې دوهم مرستیال محمد علم ایزیدیار سره مرکه هم کړې.
دا خدغه نه دي، دا هغه چې خلکو زورول کیږي هغه زمونږ د منلو وړ نه دي. امنیتي مسؤلونه پر لري چې هغه څوک چې وسلې په کاروي هغه څوک چې نظم ته دغه کوي دوی باید خپل دغه وکړي، خپل تدابیر ونیسي.
بلخوا د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د شهیدونو د منځلو مراسمو ته پوینا کې هوایی ډزې او خپل سری وغندلې.
نن ورځ خوښی نه ایم، له بدمرغه هر ډول احساسات په هر دلیل چې بي د امیر صاحب په نامه موږ د هغه شخصیت رور کوو.
د شان له یو شمیر کابل خاریان اوري چې په دغه خار کې د شهیدونو د منځلو لامل له کومو ستونزو سره مخ دي.
د څو پورې پورته نه سیستم جوړ نشي هیڅ کلام په دغه دي افراد او اشخاص په تغییر او تبديل کېرو په تغییر او تبديل کې هیڅ فرق نه راځي.
په بخښنه سره چې د د یو امنیتی کارپو نظر چې تاسو واورید دا د یو شمیر نورو کورنۍ او موضوعات او مسایلو ترڅنګ مو له دې هم خبرو چې د روسیې او سوریې جیټ الوتکو او هلیکاپټرو په ادلیب او هما کې هوایی بریدونو ته بیا زور ورکړی دی. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په 3.15 اف ام په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د خبرونې د سر موضوع د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په کابل ښار کې په یو انتحاري حمله کې وطن وژل شوی او له 100 زیات ټپیان دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د یک شنبه پورځ ازادي رادیو ته وویل چې په کابل ښار کې په هوایي ډزو کې 15 تنه ټپیان دي چې په تړاو 150 تنه نیول شوی دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې نیول شوی کسان باید عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي او جدي چلند ورسره وشي. بلله نور حال د رحمت افغان په راپور کې
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې نن له غرمې وروسته یوه انتحاري د شهید د اونۍ د کاروان په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړې چې تلفات یې اړولي. د امنیه قمندانۍ وایي حشمت ستانکزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د تایمنیو په سیمه کې شوې چې له امله یې شاوخوا 100 تنو ته مرجوب لا وختې.
نن له غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې د کابل ښار څلورمې امنیتي حوزې اړوند تایمنی په څلورلاره کې ځانمرګي بریدګر کوم کاروان چې په نخ کړ په ترڅ کې تروس پر زموږ د راپور لمخې وټنه وجل سوی دی او لشلو زیات تفیان دي.
بل خو د کورنۍ چارو وزارت مرستیار بیان نصرت رحیمی وای چې په کابل ښار کې د غیر مسول وسلوالو په هوایی ډزو کې ډیر لسنه ټپیان سوی چې د محل پروختونو کې تر درملنې اعلان دي. د امیر اختیار وزارت وین وید مجروح له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ارقام تاییدوي وای چې ټول کسان په هوایی ډزو لګیدلی دي. د سمبولیت لسمه چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژلو له ورځې او د شهید له اونۍ سره برابره ده، نو له همدې امله دغه ورځ د حکومتي چارواکو او پخوانیو جهادي رهبرانو لخوا نمانځل کیږي. د دغې ورځې د نمانځنو په بهانه یو شمېر غیر مسؤول وسلوال کسان په کاروانونو کې د کابل واټونو ته راووتل او هوایي ډزې وکړې چې یو شمېر عام خلک یې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې موضوع سره په تړاو یې 150 تنه چې خلک یې ځورولي نیولي او له هغوی نه شل میله وسله او 10 ارادي موټر هم ضبط کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې حکومت باید نیول سوي کسان عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کړي. د دغه کمیسون غړي وګمې ساپي ازادي راډیو ته وویل
کله چې دوی په ښار کې امنیت مختلفي او راوزی خاروت او د دسې دورو د تجزیل په معنا د ښار امنیتي وضعیت خرابه یو انتحاري استفاده کوي د دغه سی فرصت نه هغه وباشان چې قانونه مساله کوي هغه باید یو قضایي ارګانونو ته ورو پیژندل شي، دغه نه باید پوښتنه وشي تر څو د نورو لپاره عبرت او درس او دی باری دیگر دغه ونه کې ادمه به صوبه او ډوړې د فوخري هغه ازادي نه محروم شي دا به پویږي چې زه توکم ماته کول او د څه لپاره نه کول.
میرمن ساپی زیاتوي د لومړی ځل نه دی چې بې بندوباره کسان د شهید له اونۍ نه په ناوړه استفاده واټونو تر اوځي خو حکومت ورسره جدي چلند نه کوي. خو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی وای دا ځل بل دغه کسانو سره جدي برخورد کیږي او په دې برخه کې د کورنۍ چارو وزارت د کابل ګارنیزون او امنی قومندانۍ ته لارښوونه سوي چې نیول سوي کسان د زیاتو پلټنو لپاره عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کړي.
پاملې هلکې د مشان جرګې دوهم مرستیال وایي هغه کسان چې د شهیدونې د نمانځنې پر مهال وسلې ګرځوي او خلکو ته ستونزې جوړوي باید پر وړاندې جدي اقدامات وشي. د جمعیت ګوند له غړي او د مشان جرګې له لومړي مرستیال محمد علم ایزیدیار سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلی چې ځوانان ولې په دې ورځ دغسې کړنې کوي.
او په دې ډول کې متاسفره شي زنې لري لريون پر اثر سره کېږي زنې ځوانان دي چې متاسفانه دوی شو ساتي دي دې ورځې نه دا کې د تاسفورې سره دا یاره الله تر ما سره کې چې خلکو دا غره عذر وکړي دې دې لپاره د بجات څنګه او مقاومت مشران او د دولت مشران او د دنیا د شهید احمد شاه مسعود مسؤولین همیشه دغه در دودر چې باید دغه و نشي خلکو وزورول نشي او د هر څه کیږي د شهیدانو شان او د عزت او د افتخار په توګه.
ایزیدیار صاحب هر کال اتلسم د سنبلې باندې په کابل ښار کې همدغه ډول یو شمېر خلک و چې همدغه ډول د وسلو نمایش وړاندې کیږي او دغه مشران چې دي تاسو چې یاد کړل دوی ژمنه کوي چې په راتلونکي کال کې به دغه سي نوي خو بیا هم وي اصلا دلیل څه کېدلی شي؟
ان شاء الله دغه دادی زما فکر دادی چې ان شاء الله د راتلونکي کال کې دا به بیشتر منظم برنامه ونیول شي او تا ټول مشران او ټول مسؤولین مسؤلیت لري چې دوی ته دغه وکړي توصیه وکړي چې هغه کارونه او عمل کردونه چې د عمر صاحب شهید د ارمان سره سمون نه لري د ښار د شهریانو او د مونږ او تاسو د خلکو دغه نه لري په خوښ کې نه دي د دوی په رضا کې نه دي او دوی ځورول کیږي هغه کارونو ته دغه ونشي. دا زمونږ غوښتنه ده، دا د مشرانو غوښتنه ده، د کابل د خلکو غوښتنه ده. انشاءالله زموږ خو امیدوار یم چې راتلونکي کال کې دا به اصلاح شي. انشاءالله دا ځوانان دغه کارونه وکړي چې د عمر صاحب شهید او زمونږ او د شهیدانو ارمان و اغه ثبات دي، امنیت دي، خلکو ته خدمت دي.
ایزیدیار صاحب د دغه خلکو د یو لاروي پتوګه تاسو دغه کړنې چې نن په کابل ښار کې تر سره شوې دا تاسو د منلو وړ دي؟
دا خو دغه نه دي، دغه هغه چې خلکو زورول کیږي اغه زمونږ د منلو وړ نه دي. دا اماده چې د شهید د ضرورت او د عمر صاحب د شهادت ورس ون ورز شي دا خو زمونږ تاسو د ټول وګړو دغه دی وختنه دي اما دا چې خلکو وزورول شي او خلکو ناراض دي
د هیڅ اده د خوخته غنډه د 13 د سومبلې باندې د ځوانانو لورینه دغه ډول په خار کې ګرځیدل د موټرو کاروانونو جوړول چې پاغه باندې بلابل اکسونه لګیدلې وي د یو ګون ځنګړې بیرغ ځان سره لیک دی او وسلې له ځان سره لري فکر کوي یو شمن خلک اصلن فکر کوي چې دا د خپل قدرت خودل دی د وسلو نمایښ ته تاسو په کوم نظر یاستې
دا امنیتی مسئولونه پر الری چې هغه څوک چې وسلې پکاروي هغه څوک چې نظم ته دا کوي دوی به خپل دغه وکړي خپل تدابیر ونیس دا هیڅ څه دوی ته نه دی ویلي چې تاسو مخنیوي ونکې
د مشان جرګې دوهم مرستیال محمد علم ایزیدیار سره مو د شهیدونې د منځنوم په اړه مرکه اوریده بل رپورټ دا چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په کابل کې د سومبلې په 13 په خار کې هوایی ډز او خپل سری غندلې دي عبدالله چې د یک شنبه پر ورځ د پخوانی قومندان احمد شاه مسعود په ولسم تلین کې وینا کوله دا ډول کړنې د ملي اتل بیزلی ترور یاد کړ په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په خار کې د غیر مسؤولو وسلوالو دا ډول ګرځیدل د حکومت کمزورتیا په ډاګه کوي د نور حال د رحمت افغان پر راپور کې
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای هر ډول احساسات او کړنې چې د احمد شاه مسعود د قدردانۍ په ورځ عامولس او خلک نارامه کوي د خوښنۍ وړ خبره ده عبدالله چې د یکشنبه په ورځ د پخوانی قومندان احمد شاه مسعود د ولسم تلین په مناسبت جوړ شوی مراسم ته وینا کوله وویل چې دا ډول حرکت د احمد شاه مسعود د ترور په معنا دی هغه وای نن ورځ خوښنه ایم له بدمرغه هر ډول احساسات په هر دلیل چې بي د امیر صاحب په نامه موږ د هغه شخصیت ترور کوو د امیر صاحب دویم ترور دی په دې نامه چې موږ د امیر صاحب قدردانی کوو او خلک نارامه سول د هغه ترور دی د احمد شاه مسعود د تلین د منځنو په مناسبت نن په کابل ښار کې چې امنیتي تدابیر هم نیول سوي وو یو شمیر خپل سر وسلوالو په ښار کې پوځي منورو ته ورته حرکتونه اتر سره کړل مظاهره کوونکو چې پرنګ موټرو کې سپاره وو او ګوندی بیرغونه هم له ځان سره لیږدول هوایي ډزې کول چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان په خبره په دغه هوایي ډزو کې تر اوسه 14 کسان ټپیان شوي دي احمد شاه مسعود لنن شاوخوا 14 کاله مخکې د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د دوه عربانو لوري چې ظاهرا ځانونه خبريالان معرفي کړي ول په یو انتحاري حمله کې ووژل سو افغان حکومت هغه ته د ملي اتل لقب ورکړ او هر کال د غورس په بلابلو مراسمو سره انمنځل کیږي هڅه مو وکړه چې په دغه ورځ په خار کې د شان حرکتونو او هوایي ډزو پاړه د کورنۍ چارو وزیر د کابل د امنیت قومندانې او د کابل ګارنیزون نظرونه هم را واخلو خو هیڅ زمونږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په خار کې د شان حرکتونو او خپل سرې د اندېښنې وړ بولی د دغه کارپوهانو له ډلې باري ارز ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې لازم ده امنیتي قوا او خپل مسؤلیت نه دی پر ځای کړی دی په ډېر سادګۍ کولای شوی چې د کابل پر څلور دروازو کې امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړي چې څوک چې شهر داخلي شي اسلحه ونه لري متاسفانه دا کار ونه کړی د وی خاص څخه د دوا کار نه کول د خلکو په ځان کې د حکومت کمزورتیا ښکاره کوي
د تیرې پنځمه پرز د کابل امنیت قومندانۍ ازادي رادیو ته ویلي و چې له هر هغه چا سره به قانوني چلند وسی چې په دغه ورځ د خار د امنیت د ګډوډولو هڅه کوي خغلی ارستنګار کوي چې حکومت باید له هر ډول قانوني لارو او صلاحیتونو نه په استفادې سره چاته اجازه ورنکړي چې په خار کې غیر قانوني کړنې تر سره او امن نظم ګډوډ کړي
تاسو موږ ازادي رادیو نه اورئ د شهیدونه او د افغانستان د ملي اتل احمد شاه مسعود د وژنې ولسم تلین په کابل کې ونمانځل شو د منځنۍ په دغه مراسمو کې چې د لوی جرګې په تالار کې جوړ شوی لوړ پوړو افغان چارواکو سلګونو هیوادوالو ګډون کړی وو ویناوالو له اوسنی وضعیت نه د افغانستان د وتلو لپاره پر ملي والی ټینګار وکړ محمد حدیث پردیس په دې موضوع ریپورت جوړ کړی
د ولسمشر دویم راسیال سرور دانش وی افغانان په سختو شرایطو کې دی ولده غوځیت نه د وټلو لپاره د ملي والی ټینګښت ډیر مهم دی سرور دانش د یک شنبه پر ورځ د شهیدانو ونی او د احمد شاه مسعود د وژنې د ولسم تلین د منځنې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته خبري کولې وروسته یو هدفمند او پلان شو حمله ته په اشاره سره ویل چې دښمنان غواړي د قومونو او مذاهب ترمنځ نفاق رامنځته کړي د خغلی دانش په خبره دښمنان د افغانانو ترمنځ د والی د زیانمنولو په هدف جدي هڅه کوي کوي.
حفظ وحدت ملی تنها سرمایه ما برای تداوم
دی وی د بقا او دوام لپاره د ملی والی ټینګښت مهمه پانګه او د بریا لپاره ارزښتمنه وسیله ده. خو له بده مرغه له بهر او په کور دننه زینو کړیو ملی والی هدف ګرځولی او هر ورځ د نفاق قوم او ژبې ورانون کې ناری او چغی وهي.
هر روز نعره های ویرانګر قومي زبانی و سمتی سر داده می شود.
په دغه مراسمو کې د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پر ملي والی ټینګار وکړ او د افغانستان د دښمنانو د ماتې لپاره دا مهم وباله. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیف به وویل چې په نظام کې دننه ځینې خلک د افغانستان د دښمنانو لپاره کار کوي، خو په خبره دغه څیرې منفوري دی او نابودي بشي. د ښاغلي سیف په خبره د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې د ژبې، قوم او مذهب په نوم د افغانانو ترمنځ نفاق ته زمینه برابره کړي، خو په خبره یې چې دغه مداخله کوونکي به د ولس له غچ سره مخامخ شي. هغه کسان چې له بهر نه زموږ په هیواد کې لاسوهنی کوي، زه ساسي په استازیتوب ورته اعلان کوم، هغه چې غواړي زموږ هیواد ویجاړ کړي، قسم په خدای که مدا ملت بې انتقامه پرېږدي. د احمدشاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود بیا دغه مراسم ته وویل د امنیت د ټینګښت او د تروریزم د ماتولو لپاره په افغانستان کې د ملي وحدت په چوکاټ کې د ټولنیز عدالت ټینګېدو ته اړتیا ده. د اجرایي رئیس دویم مرستیال محمد محقق د دغه مراسمو یو بل ویناوال و، خو د تر ډیره انتقادي خبرې وکړې. محقق هم ملي یووالی جدي اړتیا ګڼي، خو په اړه یې خبرې هم لري.
وحدت ملی بدون عدالت ملی
دی وی ملی وحدت لا عدالت پرتن نکیږي. ملی وحدت د نورو په چنډ کولو تن نه رامنځ کیږي. دا وخت ټول سیاسي ګوندونو او جهادي مشران رد شوی او ملی وحدت د نورو په تحقیرولو نکیږي. دا څرګندونه داسې مال کیږي چې ولسمشر مانی تل ویلی چې د مهمو مسایلو په اړه د سیاسي څیرو او ګوندونو سره مشورې کیږي او نظر ته درناوی شوی. د شهید ونی او د احمد شاه مسعود د وژنې تلین هر کال په کابل او ځینو ولایتونو کې په غونډو او نورو مراسمو سره نمانځل کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې ونی په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د حاکمیت او خپلواکۍ نه د دفاع په خاطر د افغانانو قربانۍ د ستایلو وړ دي او خلک به هم تل په یاد ولري.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ دا نور مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. په همدې حال کې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې ده. ښاغلی محقق چې د یکشنبې په ورځ د شهیدانو ونې په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ویل چې له بایومټریک سیستم څخه پرته انتخابات سیاسي ګوندونو خلکو ته د منلو نه دي. اخوا د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش بیا وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت ده او د ملي پروسو په اړه بې مسؤلیته څرګندونې له ناهیلۍ پرته هیڅ ګټه نه لري. بیا هم محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته څلوېښت ورځې پاتې، لا هم د انتخاباتو په اړه د سیاسي مشرانو ترمنځ د نظر جدي اختلافات موجود دي. د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست دویم رسیال محمد محقق د یکشنبې په ورځ د شهیدانو د ونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د انتخاباتو په تړاو په حکومت جدي انتقادونه وکړل. د ښاغلي محقق په خبره حکومت د انتخاباتو د مهندسۍ په لټه کې دی، خو له بایومیټریک سیستم پرته انتخابات دوی ته د منلو نه دي.
انتخابات خوب است.
د وی انتخابات خدي مونږ منو، خو په دې شرط چې شفاف او بایومټریک شوی وي. دا س انتخابات چې هر څوک یو پن تذکيري لزان سره راوړي او بیا ورته د کارونې لپاره زمينه مساعده شي، دا س انتخابات د منلو نه دي. د ښاغلي محقق په خبره حکومت د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو غوښتنې نه مني او هڅه کوي چې ګوندونه څنډې تکړي. د انتخاباتي نظام بدلون په انتخاباتو کې له بایومټریک ټکنالوژي نه استفاده او له ټولو انتخاباتي پروسو د ګوندونو څارنه د سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنې دي. کڅم حکومت وی کمیټې ته دند سوارلې چې د ګوندونو د طرحې د عملی کېدو لپاره لارې چارې ولټوي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې په دغه کمیټې هم باور نه لري. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش بیا د شهیدانو د ونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې حکومت ته متوجه ځینې انتقادونه بې بنسټه وبلل. د ښاغلي دانش په خبره حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو اراده لري او د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې خلکو ته له ناهیلۍ پرته بله ګټه نه لري. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم یادې غونډې ته په خپلو خبرو کې د انتخاباتو په اړه وویل دی وایي موږ په افغانستان کې د واک د انتقال لپاره له انتخاباتو پرته بله لار نه لرو او موږ نشو کولی چې افغانستان ولس کاله شاته بوزو. هیڅوک په هیڅ پلمې نشي کولی انتخابات وځنډوي، خو په ورته وخت کې موږ داسې شفاف انتخابات غواړو چې د دغه ملت آبرو پر ځای شي.
ما اگه انتخابات شفاف را میخواییم که آبروی از این ملت هم پس بجای شود.
دو خاقلی سیف خبره کچه هم پتیرو انتخاباتو که سونزو و درغلی و خلق پا دغی ملی پروسه بی باور کردی خو پراتلون که انتخاباتو که شفافیت د باور در منسکی دو او دغشان د صوبات در تینگخت لپاره مهم دی.
خغل محقق دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال او د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی دی. د غزنی سیمه چارواکي هغه ادعا چې ګوندې د غزنی په جګړه کې 60 تنه افغان کمانډویان ندرکه شوي بې بنسټه بولي، خو یوې معتبرې حکومتي سرچینې یو شمېر رسنیو ته ویلي چې هغه 60 تنه کمانډویان چې د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لاس اسیر شوي تر دې دمه ترې هیڅ خبر نشته. د نور حال د اکرم الله اکرم په راپور کې
د دریو اونیو په تیریدو لا هم د هغو 60 تنو کمانډویانو درک نه دی لګیدلی چې د غزنی په جګړه کې تری تم شوي دي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې د یو شمېر رسنیو سره په ناسته کې د دې مطلب په څرګندولو سره منلی چې تر دې دمه د دغه افغان سرتیرو په موندلو نه دي توانېدلي. خو د غزنی د والي ویان عارف نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړه. وی ویل هغه سرتیری چې د غزنی د جګړې پر مهال اجرستان ولسوالۍ ته استول شوي وو او شمېر یې 50 تنو ته رسېده، یو شمېر یې وژل شوي او ټپیان شوي او سلی رشتنه چې اړیکې ورسره قطع شوي وي دایکندي ولایت ته ژوندي رسېدلي دي. دیوی د 50 تنو په شاوخوا کې کمانډویان استول شوي وو چې لډلې له بده مرغه یو شمېر شهیدان شوي او نږدې سلی رشتنه نور چې اړیکې ورسره پرې شوي وي له دوه ورځو وروسته هغوی دایکندي ولایت ته رسېدلي وو. اوسمهال هملته دي او هغه ادعا چې ګوندې دوی تر دې دمه ندرکه دي په بشپړ ډول بیا اساسه ده. نږدې درې اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی حمله وکړه او د دې خار یو شمېر برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. دغه جګړې چې 15 ورځې دوام وکړ د افغانستان دفاع وزارت په وینا د سلطن امنیتي ځواکونه او د غزنی 13 تنه اوسیدونکي پکې ووژل شول. هغه مهال د دې ولایت پاجرستان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لوري د 50 تنو افغان کمانډوي ځواکونو محاصره کېدو په اړه هم راپورونه خپاره شول، خو دفاع وزارت رد کړل. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی یو استازی چمنشاه اعتمادي وای تیره اونۍ هم د 13 تنو کمانډویز واکونو جسدونه د دې ولایت مالستان ولسوالۍ ته انتقال شول او شاید دا همغه کسانو چې د وسلوالو طالبانو په لاس اسیر شوي وو. دی وای په روسي او دریو سلور ورځو کې هم د یو شمېر کمانډویز واکونو جسدونه مالستان ته انتقال شول او د پاتې نورو سرنوشت لا هم نه دی معلوم او حکومت هم د دوی پر ځای نور کسان نه دی ګمارلي. که حکومت په خپل امنیتي ستراتیژي بیا کتنه ونه کړي نو د غزنی وضع به نور هم خراب شي. د غزنی دولتي شورا یو غړي حمید الله نوروز هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمانډوي سرتیری لا هم د وسلوالو طالبانو په اسارت کې دي. دی وایي اوس مهال د غزنی د خار د اتسنډو په ګډون د دې ولایت مالستان، جغتو، خواجه عمري، قرباغ او جاغوري ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي.
او د راپورونو له مخې د روسیې او سوریې جیټ الوتکو او هلیکپټرو په ادلیب او هما کې هوایي بریدونو ته بیا زور ورکړی دی. د نور حال د نوریاس نوري په راپور کې
د روسیې او سوریې جیټ الوتکو او هلیکپټرو د اکشن بې په ورځ د ادلیب په جنوب او د هما په شمال کې پرتو پر یو شمېر کلو دغه بریدونه ترسره کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې موسکو او دمشق دغه بریدونه په داسې حال کې بیا پیلوي چې په تهران کې د روسیې، ایران او ترکیې د ولسمشرانو د تېرې جمعې د ورځې سرمشریزه په ادلیب ولایت د پراخې حملې د مخنیوي لپاره د یو اوربن په سلا کېدو کې پاتې راغله. د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د هغه د ملاتړو ځواکونه پر ادلب چې په سوریه کې د حکومت ضد یاغیانو وروستی قوي مرکز ګڼل کیږي له څو اونیو راهیسې د پراخ برید لپاره تیاری نیسي. د ادلب یو شمېر اوسیدونکو رویټرز ته ویلي چې د سوریه پوځي هلیکپټرو د ادلب په جنوب د الهابت او عابدین پر کلیو او په سیمه کې پر یو شمېر نورو کلیو او بانډو بیرلي بمونه غورځولي دي. د سوریه پوز د بیرلی بمونو استعمال ردوي خود ملګرو ملتونو پلټونکو په دې اړه چې د هیواد پوز له دغو بمونو په حملو کې کار اخلي ډیر اسناد او شواهد راټول کړي دي. د یاغیانو یوې سرچینې او یوې څارونکې ډلې چې په سوریه کې هوایي بریدونه څاري رویټرز ته ویلي چې ظاهرا د روسیې جیټ الوتکو د هما په شمال کې د التامنیه او کفرزیتا ښارونو ته نږدې بریدونه کړي دي. ترکیه او لویدیس قدرتونو له ترکیه پولیس سره پروت په دې شمالي ولایت شاوخوا 3 میلیون وګړي پکې ژوند کوي د پراخ پوځي برید په وړاندې خبرداري ورکړی دی. ملګرو ملتونو هم ویلي چې د دې ویره شته چې د یو پراخ برید په نتیجه کې به یو بشري ناورین رامنځته شي چې له امله به په لسګونو زره ملکي وګړي اغیزمن شي.
دا خبری مجله په همدې ځای پات رسیږي. بل خبری مجله زما همکار احمد انایش په دریجه بوړاندې کوي. انایش صاحب ستړي مشه، په خیر اغلی.
سلام، تشکر، زلتو شم، خسته نه باشین.